واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم د طالبانو د کته د دفتر لوړپوړي هیئت د ملا عبدالردر په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ویلي چې په دغه ملاقات کې دواړه اړخونه د سولې مذاکراتو ژر تر ژره بیا پیلېدو په اړتیا اتفاق کړی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو دولس کسیز هیئت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته ورغی. په دغه وخت کې د شاه محمود قریشي تر څنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض احمد هم موجود وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي له طالب پلاوي سره په کتنه کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان شخړه د جګړې د لارې نه حلیږي او ژر تر ژره باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کتنه انتقاد وکړ او ویل چې دا ډول کتنې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی پرون د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کړي. دی وایي که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې په رښتیا مرسته وکړي نو پاکستان دی د ترهګرو ډلو ځای له منځه یوسي. د ایران انقلابي ځواک د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې تروریستان یې په دې تور نیولي دي چې د اسرایلو او عربي استخباراتي ادارو په امر یې د ایران ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پلان جوړ کړی و. د ایران د انقلابي ګارډ رسمي وپاڼې لیکلي چې دغه مشکوک کسان په بهر کې تربیه شوي او ډېر زیاتې پیسې د هغوی په روزنې خرڅې شوي دي چې سلیمانی پر ضد برید وکړي. سلیمانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان دی. د فرانسې په پلازمینې پاریس کې پولیسو قرارګاه ته نږدې په پنجشنبې پر ورځ یو کس د چړې برید کړ دی چې له وجې یوه ښځه او درې پولیس پکې مړه شوي دي. د پاریس سننوال ریمی هارټنز وویل چې برید کوونکي کور تلاشي کړل سوی دي او د تراګرۍ ضد د تحقیقاتو د پولیسو چارواکي وضعیت څاري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریسټوف کیټرز د برید وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې برید کوونکی 45 کلن کس و او د 2013 کال راهیسې د پولیسو په دفتر کې کار کوو. هغه زیاته کړه چې په برید کوونکی هم وژل سوی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بارني هیوادونو ټینګار کړی دی چې د هغه سیاسي عرفانو پر ضد د تحقیقاتو کې مرسته وکړي. نوموړي په عامه د یو داسې اقدام تکرار کړی دی چې له مخې د هغه پر ضد د مؤاخذې عمل وجه هم ګرځېدلی. ټرمپ د پنجشنبې په سهار په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سوالونو ته ځواب ورکړ او په دغه وخت کې دا خبره وکړه. د ټرمپ څخه وپوښتل شو چې د جولای په 25مه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د هغه څه د غوښتنه کړې وه چې په اصل کې د شکایت موضوع ترې جوړ سو. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیموکراتان د مؤاخذې تحقیقاتو ته دوام ورکوي او غواړي چې د ټلیفوني اړیکې په تړاو د سپینې ماڼۍ نه په رسمي ډول اسناد وغواړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې ټرمپ د خپل انتخاباتي سیال جو بایډن په اړه د زیان رسوونکو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره په زلنسکي فشار راوسته و. ولسمشر یو ځل بیا وویل چې اډم شیف د ټلیفوني اړیکې په اړه په عام محضر کې د وینا او په اړه یې د وضاحت د ورکولو له امله خیانت کړی دی. ټاکل شوی ده د کانګرس کمیټې په یوکراین کې د پخواني سفیر ماری یووانویچ او د یوکراین لپاره د امریکا د خاص استازي په ګډون چې تیرونه یې استعفا ورکړه د خارجه وزارت یو شمیر چارواکي د شهادت لپاره ورغړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د عراق په جنوب کې پرون د پنجشنبې په ورځ هم د فساد او بیروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو پیل شوی دی او په کښې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسېدلی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په بغداد او نورو ښارونو کې د دغو مظاهرچیانو د کنټرول په خاطر د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د بندیز اعلان هم کړی دی. دغه مظاهرچیان د حکومت د خرابو اجتماعي خدماتو، د ځوانانو د بیکارۍ او په ملک کې د ډېر زیات اداري فساد په ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. د عراق پارلمان په مظاهرو کې د تشدد د پیښېدلو په باب د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پرون چې د مظاهرو درېمه ورځ وه، بیا هم د بغداد د ښار په محفوظ سیمه کې چې هلته حکومتي ودانۍ هم شته دی، خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی وو او په ګرځېدو راګرځېدو باندې د بندیز پروا ونه کړه او خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ.
دغه اعتراضونه لومړی د پلا د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ په بغداد کې پیل شول، خو وروسته بیا د هیواد شیعه میشتو سیمې ته وغځېدل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو اوس په مکړی رپورټونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوریت ریاست د ټاکنو په ورځ نږدې 2 میلیونه او 2000 رای ورکونکو خپل رای کارولی دي. د بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو د ورځې د ممکنه ټاکنیزو سرغړونو په اړه یې 4504 شکایتونه ترلاسه کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوریت د ټاکنو څخه 15 ورځې تیرې شوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د پنجشنبې په ورځ په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه رسنیو سره تازه معلومات شریک کړي چې له مخې د شنبې په ورځ په ټاکنو کې نږدې 2,200,000 رای ورکوونکو خپلې رای کارولي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله خبر اعلان ته ویل چې ټاکنو په ورځ په 4 ولایتونو کې 600 مرکزونه چې 3,300 محلول نکیگی تلیلی پاتی شویو
مجموعی آرای که
با مجموعی دول چه ده کمو رای و راپور مکتا تر دیده ما را کلل شوی 2,895,000 رای راپور ورکلل شوی دایی
ازارو شده
خاغلی عبدالله ویل چه داشمیر دکیک نده او پاره لا هم پلاتونی روانیگی چه پترسکی بایی در رای شمیر یاسه را کم شی. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرې شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د رای چونې 4,000 او 600 مرکزونه پرانیستي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د رای چونکو شمیر 2,595,000 او 4,500 تنه ښودلی وو چې د ټاکنو په ورځ یې په 4,300 مرکزونو کې خپلې رای کارولې وې. د بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو څخه کابل ته د حساسو ټاکنیزو موادو لیک پیل شوی او ټاکل شوی چې دا بهیر به په روانو 2 ورځو کې بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د تلې په 20مه ورځ اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د تلې په 6مه د ټاکنو په ورځ د شوو زرغلیو او سرغړونو په اړه 4,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطبالدین رویدار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس د دغو شکایتونو د پلټنو بهیر پیل شوی دی.
موږ په ولایتي دفترونو او مرکزي دفتر کې د 4,504 په تعداد کې شکایتونه ثبت کړي چې دا د کې د انتخاباتو د ورځې په اړه چې کوم شکایتونه د انتخاباتو په مراکزو کې ثبت شوي هغه هم شامل دي. موږ پرون سهار نه په شکایتونو باندې کار شروع کړی. دا درې مرحلې لري. یو مرحله د تصنیف او د کټګوري کولو مرحله ده، دویمه مرحله د تدقیق او د بررسي او د تفتیش مرحله ده، او درېیمه مرحله د فیصلو مرحله ده.
ټاکنې شکایتونو کمیسیون دغه چارواکي ویل چې ټاکل شوي دا ټول شکایتونه به د 15 ورځو په موده کې وپلټل شي.
د انتخاباتو د ټایملاین مطابق یا د تقسیم اوقات مطابق کله چې شکایتونه موږ واخلو او 15 ورځې موږ په ولایتونو کې وخت لرو چې په 15 ورځو کې دا شکایتونه بررسي کړو، تدقیق کړو او بالاخره فیصلې پې وکړو. بیا د ټایملاین مطابق 3 ورځې موږ وخت ورکو تر څو که چیرته څوک په دې فیصلو باندې قناعت نه لري بیا نو مرکزي کمیسیون ته کولی شي چې دوی مراجعه وکړي او خپل د اعتراض ورقې ډکې کړي او بیا موږ مرکزي کمیسیون کې د رسیدګي کوو.
ښاغلی روی دیالویا چې هغه کسان چې د ټاکنو په ورځې د ممکنه درغلیو په اړه فلمونه اخیستي که چیرې په فلمونو کې سرګندې سرغړونې وښودل شي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون به دغسې ویډیو تر غور لاندې ونیسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو د پهنتون یو شمیر محصلین وایي چې شزه او نجونې د داسې سولې لپاره د مذاکراتو د بیا پیلولو پلوي کوي چې پکې د شزو حقوق خوندي وي او دوی بیا د امارات هغې زمانې تستنې نسی چې شزو پکې زده کړې نسوای کولای او حقوق یې نه ورکول کېدل. دوی د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل غواړي خو تر هغې مخکې وایي چې ټاکنې باید وسي. رحیم ګل سروان له محصلینو سره غږیدلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سولې خبرې اوس درېدلې دي، په ټپه ولاړې دي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دا بیرته له سره پیل شي؟
موږ د امارات تجربه هم لیدلې ده او د جمهوریت هم. په جمهوریت کې موږ خپل حقوق ترلاسه کړل که د بیان ازادي وکړه هغه زموږ اساسي حقوق و موږ هغې ته څه نه څه ورسېدلو. کله چې په کوم خبرو اترو کې زموږ حقوق په نظر کې ونه نیول شي بیا موږ ته دا جګړه او سوله هیڅ توپیر نه کوي، ځکه په سوله کې هم که مختخبل حقوق رانه کړل شي په جګړه کې هم نه راکول کیږي. دلته خزی دي چې بیرته به همغه پخوانیو وختونو ته چې هیڅ حقوق نه درلودل همغه رقم به خپل ژوند ته ادامه ورکوي او بیا به قرباني کیږي.
تاسو څه ډول سوله غواړئ؟ او اوس حکومت وایي چې تمرکز په انتخاباتو باندې ده او انتخاباتو نور څه به سوله کوي. تاسو هم داسې څه غواړئ؟
مونږ غواړو چې اول انتخابات وشي او بیا غواړو چې صلح په افغانستان کې وشي خانما را ما برتن پیشتر اشاره کردم که وا خون ریختاندن در افغانستان پسر خود دز دادن برادر خود دز دادن شوهر خود دز دادن خانواده هایی است که بی سرپرست هستند به نان احتیاج هستند به نفقه خود احتیاج هستند او خانما وقتی که حقوقشان در صلح گرفته شوه پس ما این قسم صلح نمی خواهیم ما صلح می خواهیم که خانما را باید ما حقش حقوقش باید برش پرداخت کنیم در افغانستان
تاسې د تیرو اتلسو کلونو کې په لاسته راوړنو باندې تمرکز کوئ چې دا په سوله کې مطرح شي او کنه سوله په جره باندې وشي او زر یو قرارداد لاستیک شو دغه جګړه پای ته ورسیږي ستاسو نظر څه ده
سوله که په قرار مخ کې ولر شي خدا نظر بده چې په جله مخ کې ولر شي ځکه چې اول د دوه ډیر مهم ده چې باید انتخابات په لیر واچول شي ځکه چې وخت مو خپل یو رئیس جمهور انتخاب نکړو نشکره چه سوله سعی پارامخ بانده راشی او به دیتول نمهمتر داده چه وقت چه سوله راشی باید دیتا خز و حقوق تا دی خلق حقوق طول باید بزایشی
ده بیان ازادی چمره مهمه ده چه دی تر چنگ ده هم وساطل شی ده مدنی حقونه مدنی فعالیتونه ده چمره زیاد مهم ده چه پسوله که دیت هم پاموشی
هر فرد که ده افغانستان وجود داره یا ده هر کشور دیگه اونو هر کدامش حق بیان خودم میتونن داشته باشن خانما دختر خانما حقشو نمیست که اول حقوق ما زیر پای نشه دیگه ما صلح میخواییم بعض ولایت ها هستن اصلا نمیتونن به مکتب برن درس بخوانن خب طبعا کلش به صلح مربوط میشه
به مذاکراتو که ده سمه ده چه ده خزونه نظر پختل شویده نظر غختل شویده خطر حق هده پر چه باید خزو تا حق ورکل شویده حق نده ورکل شویده ده خزو پس تازی تو که تلی دی دیر محدود کسان تلی دی مذاکراتو تا چه خو هم کمال استرارو نه نده در لو دلی او ده خزو حقوق حق رقم چه باید حل تا مطرح شوی وی غخت نه شوی وی حقا نده شوی
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په تیر کال کې 104 تنه انساني قاچاقبران عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفي شوي دي د عدلی وزیر رئیس عبدالبصیر انوار د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې لوی تراندوالۍ ته د انساني قاچاق په تړاو د 104 استول سوو قضیو له شمېرې د 145 قضیو په اړه فیصلې سوي دي او پاته نورې به هم وڅېړل سي په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله راپور راغلی
د افغانستان د عدلی وزیر او د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې عالی کمیسون رئیس عبدالبصیر انور د پنځشنبه په ورځ د دغه کمیسون کلنۍ راپور له رسنیو سره شریک کړ ښاغلی انور خبریالانو ته وویل چې لوی سرنوالۍ ته د انساني قاچاق په تړاو د 145 استول شوو قضیو له شمېرې د 145 قضیو په اړه فیصلې شوې دي او پاتې نورې د سیرنو لاندې دي
ادارې محترم امنیت ملي
د ملي امنیت ادارې د انساني قاچاق 55 شبکې تثبیت او پیژندلې دي او له دې شمېرې پر 43 شبکو اوپراتیفي عملیات شوې دي چې په ترڅ کې 100 انساني قاچاقبران په مرکز او ولایتونو کې نیول شوی دي او د دغه ادارې لخوا عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفي شوی دي د کورنۍ او چارو وزارت د انساني قاچاق 122 قضیه کشف او سیړلې دي او درې شپې ته تنه د انسانانو او مهاجرینو د قاچاق په شک عدلی او قضایی بنسټونو ته سپارلې دي د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې د عالی کمیسون راپور ښیي چې د انساني قاچاق په تور د نیول شوو کسانو له شمېرې 15 تنه د حبس د مختلفو مودو په سزا محکوم شوي دي لا انساني قاچاق سره د افغان حکومت او مرستندوی هیوادونو د مبارزې سره سره لا هم په افغانستان کې د انساني قاچاق لړۍ دوام لري او هر کال زرګونه افغان ځوانان له سختو قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته استول کیږي حاجی صفی الله یو له دغو افغانانو څخه د چې خپل زوی شو خوادری میاشتې مخکې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته لیږلی دی
انساني قاچاق اوس هم روان دی او خلک پکې ښه په درز روان دي په زرګونه کسان خل روان دي سږ کال ما خپل زوی دا درې سلور میاشتې مخکې وړاندې ولېږل د انساني قاچاق په کې نو ورځ خل روان دي خو نسبتا له پخوا نه 50% انساني قاچاق کم شوی دي
حاجی صفی الله زیاته کړ چې په افغانستان کې د بیکاری له امله خپل زوی اروپا ته استولای دی د عدلی وزیر او د انسان او مهاجرینو لقاچاق سره د مبارزې د عالی کمیسون رئیس همداشان ویل چې په تیر لمریز کال کې د انساني قاچاق قربانیانو ته رواني، روغتیایی، تعلیمي او ټولنیز خدمات وړاندې کړي دي. د ښاغلي انوري پر وینا چې د همکارو مؤسسو په مرسته د 1409 کال په اوږدو کې د انساني قاچاق له زرو زیاتو قربانیانو څخه ملاتړ شوی دی او یو شمیر یې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ښاغلی انور زیاته کړه
امچنان اعضای کمیسیون
دغه راز د دې کمیسیون غړو او همکارو مؤسسو لا ته زره او شپږ سوه څخه زیاتو راستنه شویو مهاجرینو ته روغتیایی، رواني، ټولنیز او د عامه پوهاوي خدمات برابر کړي دي. همداشان په دې راپور کې ویل شوي چې د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې د عالي کمیسیون په ملاتړ نږدې 15,500 افغانان چې له سعودي عربستان، ترکیه، ایران او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه په جبري ډول ستنول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو ریدونکو، د عراق امنیتي قواو په بغداد کې د حکومت په ضد د مظاهره چانو د تیت او پرق دپاره د اوشکې بهون کې ګاز د استعمال څخه علاوه په هغوی ډزې هم کړي دي. د امریکا ژب خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په بغداد او نورو ښارونو کې د دغو مظاهره چانو د کنټرول په خاطر د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د بندیز اعلان هم کړی دی. دغه مظاهره چیان د حکومت د خرابو اجتماعي خدماتو، د ځوانانو د بیکارۍ او په ملک کې د ډېر زیات اداري فساد په ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. یو تن مظاهره چی وایي دا د خلکو احتجاجونه او مظاهرې دي او د چا له خوا نه هدایت کیږي. دا خلک ټول انقلابي دي او تر هغې پورې به مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې په ملکي حکومت بدل شوی نه وي. موږ هغوی ته یو کال بیا دوه کاله وخت ورکړ، مګر خدمت یې نه دی کړی. موږ په خپله مظاهرې پیل کړي او د ګوندونو ملاتړ هم راسره نشته دی. د عراق پارلمان په مظاهرو کې د تشدد د پیښېدلو په باب د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په همدې توګه د امریکا غږ یو بل خبریال ادوارد یارنین د قاهرې نه په خپل رالیږلي راپور کې ویلي پرون چې د مظاهرو درې مروز وه، بیا هم د بغداد د ښار په محفوظې سیمې کې چې هلته حکومتي ودانۍ هم شته دی، خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی و او په ګرځېدو راګرځېدو باندې د بندیز پروا ونه کړه او خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. په یوې غیر مسلکي ویډیو کې چې په عربي مطبوعاتو کې خپره شوې داسې معلومیږي چې د عراق امنیتي قواوې په مظاهره چانو باندې ډزې کوي. د العربیه په ټلویزیون کې هغه زخمیان ښکاري چې د بغداد په یو روغتون کې علاج کیږي. دغه ټلویزیون یو راپورټ وایي چې د سه شنبې په ورځ د مظاهرو د پیل نه وروسته بیا تر اوسه پورې په لسګونو خلک زخمي شوي دي. یو ځوان مظاهره چې وایي د عراق امنیتي قواوې په موږ ډزې کوي او خبرې لانته هغه مردکه ښیي چې په دوی وار شوی و. دغه مظاهره چیان چې زیاتره ځوانان دي په ملک کې د اداري فساد د ختمېدلو او ځوانانو ته د کار غوښتنه کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په مزار شریف کې یو شمیر معلولینو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کوله او وی ویل چې دوی نور نه غواړي د وطن ماشومان او ځوانان د پردو د جګړو قرباني سي. ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
د بلخ د خوله مولسوالۍ اوسیدونکي لطیفة تلاش په دوه کلنۍ کې په جګړه کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله ټپي شوې وه او پښه یې قطه شوې. لطیفه چې پر مخ یې هم د ټپونو نښې ښکاري ویل چې د کورنۍ غړو به یې پرې ټوکې کولې، خو هغې ویل چې د کورنۍ په اقتصاد کې له خپلو مشرانو سره هم په معلول ځان مرسته کړې. قالین یې اوبدلې او خیاطي یې کړې او تر څنګ یې په لسم ټولګي کې زده کوونکي هم ده. هغه وایي چې دوی نور نه غواړي چې د وطن نور یې د دې په څیر په ماشومتوب کې معیوب شي.
سالہ بدم کہ میں معلول شدم در اثر یک جنگ کی در ولسوالی خلم و میں در اثر یک انفجاری کی در سر خانه بم افتید من در پای خود از دست دادم و یا معلول شدم.
هغه په دو کلنه کې معلوله شوی ده. پر کورې بم غورځیدلو چې په نتیجه کې یو په قطه شوی ده. اوس چې لوی شوی ده د دیار مان کوي چې کاش خې نه وای قطه شوی او د نورو سالمو انسانانو غوندې ژوند کړي وای. په بلخ کې د معلولینو د اتحادیه مشر عبدالرحیم صفا وای چې اکثر هغه کسان چې په جګړو کې معلول شوي د سولې تر ټولو زیات غوښتونکي دي.
سخت خساره یک صلح
پایدار در افغانستان هستیم، نه سولی موقتی، سولی دائمی که بتونه
په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکو دا سې سولې نه چې تر یو وخت پورې وي، ځکه چې هر ورځ د جګړو په نتیجه کې یو شمیر ځوانان مري او یو شمیر نور معلولیږي. هغه وایي چې راتلونکي حکومت باید د سولې کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
حکومت جدید که به وجود میاد اونا در اولویت خود باید صلح قرار بدن و به هر شکلی که میشه به هر قیمتی.
نوې حکومت چې جوړیږي غوښتنه مطرده ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. په هر قیمت چې کیږي باید د افغانانو د وژن او د معلول کېدو مخه ونیسي. نور باید و نورو چې ځوانان په چاودنو او جګړو کې وجل شوي دي د غیلوی ارمان ده. زهرا محمدی د معلولینو د ټولنې منشی ده. هغه وایي چې هر کال د معلولینو شمیر د جګړو له امله زیاتیږي. نوموړي زیاتوي چې د ټولنې معلول کسان د سالمو خلکو تر تهدید لاندې هم وي، رواني ستونزې پیدا کوي او دغه تاثیرات د دوی پر اولادونو پریوزي چې ټولنه له اصلي محور نه اړوي.
وقت امنیت نباشه، وقت صلح نباشه، تعداد معلولین رو به افزایش است. هر انفجار، هر انتحاری که در وطن رخ میده، تعویض که آمار معلولین
کله چې امنیت نوی او صلح نوی د معلولینو شمیر به زیاتیږي. معلولین ځکه د سولې غوښتونکي دي چې د نورو انسانانو په پرتله د جګړې زیات او مستقیم قرباني شوي دي. په مزار شریف کې هغو معلولینو د سولې اړوند غونډه کړې وه چې په جګړو کې د بدن د غړو قرباني ورکړې ده. دوی ویل چې نور نه غواړي د دوی په څیر د ټولنې ځوان قشر د جګړو قرباني شي، ووجل شي او معلول شي. ګلرین نظمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر دیموکراتانو او هغه شکایت کوونکي چې د اوکراین له جمهور رئیس سره یې د تلیفوني اړیکې افشاګری کړې انتقاداتو ته دوام ورکوي. جمهور رئیس هغوی یو ځل بیا په خیانت تورن کړ. د بلې خوا د استازو د مجلس دیموکراتان د تلیفوني اړیکې په اړه معزوزو تحقیقاتو ته ادامه ورکوي او له سپینې ماڼۍ څخه د اسنادو د ترلاسه کېدو ته ځانونه چمتو کوي.
حتی جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته د فنلند د جمهور رئیس ساولی نننستو د ښه راغلاست پر مهال هم پر هغې افشاګر نیوکې وکړې چې د اوکراین له جمهور رئیس سره یې د جولای میاشتې تلیفوني اړیکې ته پام اړولی دی.
یا هغه غلط معلومات اخیستي او یا هم کوم کس چې افشاګر ته معلومات ورکول صادق نو. دا هیواد باید په دې پوه شي چې هغه کس څوک دی، ځکه هغه جاسوس دی.
دیموکراتان د معزولولو تحقیقاتو ته دوام ورکوي او غواړي چې د تلیفوني اړیکې په تړاو له سپینې ماڼۍ څخه په رسمي ډول اسناد وغواړي. په دغو تلیفوني خبرو کې ترامپ د خپل انتخاباتي سیال جو بایدن په اړه د زیان رسوونکو معلوماتو د ترلاسه راوړلو لپاره پر زلنسکي فشار راوستی و.
جمهور رئیس غواړي دا څرګنده کړي چې دا هر څه د افشاګر لخوا پیدا شوي او داسې ښکاره کوي کوم کسان چې د هغه د غیر قانوني کارونو په اړه شواهد وړاندې کوي یو ډول خیانتکاران دي او باید د یو خاین او جاسوس په توګه چلند ورسره وشي. دا د یو شاهد د ویرولو لپاره ښکاره هڅه ده.
جمهور رئیس یو ځل بیا وویل چې آدم شیف د تلیفوني اړیکې په اړه په عام محضر کې د وینا او په اړه یې د وضاحت د ورکولو له امله خیانت کړی دی.
په کومه لهجه چې جمهور رئیس اوس خبرې کوي بې ساري او ډیره خطرناکه ده. په خیانت د کانګرس د غړو تورنول، هغه هم چې د فدرالي قانون له مخې ځانګړی حیثیت، ډیر خاص او ډیر لوړ مسؤلیت لري، دا زما په نظر مناسب کار نه ده.
ټاکل شوې ده د کانګرس کمیټې په اوکراین کې د پخواني سفیر ماری یووانویچ او د اوکراین لپاره د امریکا د خاص استازي کورت ووکر په ګډون چې تیره اونۍ استعفا ورکړه د خارجه وزارت یو شمیر چارواکي د شهادت لپاره ور وغوړي. مایک پمپیو وایي دیموکراتان هڅه کوي چې د خارجه وزارت رسمي مامورین وویروي. ښاغلی پمپیو په خپله هم په رسمي ډول محکمې ته غوښتل شوی دی، ځکه ده هم په ټلیفوني خبرو کې حاضر و. ښاغلی پمپیو پرون دا خبره ومنله. دیموکراتانو خبرداری ورکړی چې د ټرمپ د معزولولو په اړه د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې به د عدالت د مخنیوي په توګه تعبیر شي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د هند په بیهار او اترپردیش ایالتونو کې د سختو موسمي اورښتونو له کبله یوازې تېر اونۍ څه باندې 100 تنه مړه شوي دي. په جون کې د بارانونو لپیل کېدو را پدې خوا د سلګونو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړه سوی دی. د برېښنا د موزو پرې کېدل په ترانسپورت او نورو خدمتونو کې څخند او ځند د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. په دې باره کې د زلتی کا هوک د رپورټ پښتو ژباړه واوري.
د جون میاشتې را پدې خوا په هند کې بارانونو څه باندې 1400 کسم لکړي دي. دا په 1325 کلونو کې کمساري ورختونه بلل شوی. د چهارشمې په ورځ د بیهار ایالت په مرکز کې برېښنا او اوبه نه وي.
وایي الکتریسټي نه وي.
برق نشته. دا چلو به راوړي دي خو دلته اته اپارتمانونه دي. په هر یو کې د کورنۍ درې څلور کس ژوند کوي او حکومت مشته ټول ته درې څلور بوتله اوبه راکوي.
حکومت د هغو کسانو لپاره ځینې خوراکونه برابر کړي دي چې د خپلو مینو پرې خودو ته مجبور دي. باور دادی چې په کلیو کې به وضعیت تر دې هم ناوړه وي او ممکن خلکو ته لازمی مرستې ونه رسیږي. په بیهار او اتر پردیش ایالتونو کې د ریلګاډو، موټرونو، روغتیایي خدمتونو، ښوونځیو او د برېښنا رسولو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی.
د ترکاریو بیا دوه چنده شوې ده. سیلابونه ترکاری خرابې کړي او ارزه کمه ده.
تیرونه په بیهار کې څلوېخت او په اتر پردیش کې نوي کسان مړ شول. چارواکي وایي چې ځینې په اوبو کې ډوب شول او ځینې نورو د ونو او کورونو د لوېدو او د مارانو د چیچلو له امله ساه ورکړه.
پټنا میں جو چار ڈیتھ ہیں
سلور کسا پا پٹنا کی پر یو موٹر دونی دلوی دول عملہ مڑشول دا تیری ورزی پا حساب دا مڑش میر دو چل اختنا دی
پا مہاراشترا یلت کی ہم زیاد ورختو نشوی دی دو بو دا سطح تر کمیدو پوری دری زر کسان لوڑو سی موتا لک دول شوی دی پا ہند کی موسمی بارن لجن را پیلی گی او پا سپتامبر کی پایت رسی گی خو ساک کالی تر اکتوبر میاشتی پوری دوام بکن تما د چتر راتونکو د دوشنبه ورځې پورې د ورختونو اندازه راټیټ شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شي بي لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنې کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل: په عادي حالت کې د غمګکان زر مړشول خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې د ور کړله د هغه د ژوند موده زیاته شول. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلی ده او نتیجې مثبت و. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت